پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم، د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبلا وختیده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې راپارولی شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا اړولي. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیر شو په زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. دی وایي حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قمندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او کوشندک یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبې پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلې او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمه شپه د کابل په خیرخانۍ سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی مشهید دولت ساس ټیم ملاتړ کړی وو. دا دولت ساس ټیم لومړی مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د وی پیچلې د سیسي او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشي پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوهې ته ورغلی خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر خغلی اس پر پرنوی سرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساوو په نخښه کول جنگی جنایت دی کنه څه ونه ویل. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یک شنبه پورس د الشباب تونلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولی دي. د جنوري په 15 په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب پوهی ماندابه اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز داړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژن له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه شپږ زره کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور څلیرش کسان وژلي او څو باندې 1.5 زره کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلي اواکوف پرون د جنورۍ په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي. په بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجمل اندو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کموالی دی د معاهدې لپاره به هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصه. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندی او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هموري چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. د دې کورس یوه روزونکي وایي
حالتم و بیجانم به زبان شوی که مزاق داره دلی پاک داره میفهمید و دولتی مردم آشناگی نداره.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړې چې د دې ځواک د قدس د څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېری رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدل. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکېږي. خدا وار دا هیلې در پخوا ډېرې شوې دي. دوهې ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا وار د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق
د تاوتریخوالي کمواله دی د معاهدې لپاره به هم بین افغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
ښاغلی دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانی غړی محمد داوود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دی وایي طالبان به د تاوتریخوالي د کمولو خبره ومني او له دې سره به د سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاستیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لی د کاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي چې نه یې په قطر کې او یو یې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه هوکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. خو جزئیات را کړل دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغه هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته را کړل. اوس هم په همدې اړه یو مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپوه داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
د سولح مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او د امریکا مسله هم ده. که چیرې دا په دې پړاو کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران باندې طالبان نه د ابزار په شکل د استفادې ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي، نو د امریکا ملي ګټه په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولح مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده چې کدا دوه ډول مطرح کیږي، چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت یو مثبت کامي
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلې دون کې دي، د سویل کیږي هم چې برخلیک ټاکون کې پړاو دی، آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دواړو طرفونو لپاره برخلیک ټاکون کې وي؟
په دې کې شک نشته چې ما نه دغه دی خپل بس په ابتدا کولی چې نتیجه گیری هم بسر دي، چې د حالات بسې دي، منطقي حالات او نړیوال حالات بسې دي، چې په دې پړاو کې باید یو سرګرمه نتیجه لاسته راشي. چې په دې کې هغه اصلي مسله چې ده، هغه چې لومړیتوب ورکول کېږي د مذاکراتو اصلي بڼه په ښکار کېږي، د آتش بس مسله، د اوربان مسله ده. چې که چیرې د په دې پړاو کې چې زه ورته امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د میډیا طریقه موږ ته رارسیږي، چې دا اوربان کېږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح لپاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود مایارو د قطر پلازمینه دوحه ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. څومره به بل اخره د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي؟
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګری څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله سالی ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیر مل صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول خو راته وی چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
سلام، د کابل د خیرخانی سیمه د چهسه اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځانګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپل حجی حفیظ دی د هغه یو وزوی اجملا او یو بل نفر چې دوی خړایو دغه سیمه کې وشل کېږي، دا د کابل د خیرخانی سیمه حصه یول ده.
ملي امنیت څه ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې؟ ملي امنیت څه ویلي دي؟
مختل نن دا خبره وکړم، ما مختل نن دا خبره ته اشاره وکړم. د ملي امنیت یو سرچینی ازادې ریو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی، 909 نویادی یو په ډېر نترات باندې عملیات کوي. البته یو ځینې وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات ترسره کوي، د دوی له لوري نه دغه عملیات شوي دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات پایله کې بل اخر وژل شوی. موږ په سیمه کې ډېرو کسانو سره خبرې وکړې، البته د دې عملیات څنګهواله، څه ډول دغه عملیات پایل شول، څو کسان راغلي وو، څه ډول دغه مسایل مطرح شول، تر کومه دلته وو دغه مسایل د اقدام پرون پر رسنیو کې تر ډېره مطرح شوي. ان شاء الله په خبر راتلونکو خبري ساتونو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو. خو افغان حکومت دغه پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی، 15 کسیز پلاوی دی چې په هغه کې خپله د امر عبدالستار، حاجي حافظ د کورنۍ غړو سربېره د ولسي جرګې غړي او همدا ډول خپله د حکومت یو پلاوی شامل دی چې خپل د ویلیام د البته ول جوړون کې ټیم لمړی امرسر الله صالح هم ویلي چې دا به کې ګډون ولري. خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیښې سیمه د دلته نه راغله، لا هم هغه جنگ چې شوې ده، د جنگ څرنګواله د مرمۍ د زونه تر خوای ځنې کېنيستو یا البته چې استعمال شوې ده هغه نه خيني خاني او نور ټول هغه ډول چې یو جنگ ورستل البته په سیمه کې پیښې
کوي ځای
باندې دي د کورنۍ خلکو هم دغه سیمه کړي ده بند کړي ده سو اجازه نه ورکړي ته دم غړي پوری د غطا وي خپل هغه چېړنې نه دی پیل کړي.
او سامه ده ډیره مننه کوم، امید ظاهر مالو له کابل له موږ سره خبري کولې. د بخواني جادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه لمک سره خبري وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو شل سلنی وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان زولحق فضلی نن ازادي رادیو ته ول د هغه تړون د مخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک سو، د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنټوکو د پلور لپاره وړیا غرفې د دوی په واکه کی ورکول کیږي.
شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د کابل خروالی سره هوکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې هوکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفی توزیع شي. د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
ښاغلی فضلی زیاتوي چې د غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرر سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدام هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي، دا د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. څنګه ستایو همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبت دي او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 1800 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 700 میلیون دلار صادرات داشت.
نوموړی زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، قرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 45 پوله، یو اروپای یورو اتاوی افغانی، یو استرلینگ پون یو سلو یو افغانی، یو سعودی ریال شل افغانی چلویخ پولا، زر ایرانی تومن پینزا افغانی پینزا وی پولا، زر هندی روپای یو زر و اوی افغانی او زر پاکستانی کلداری آتا سو سلویخ افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی شئ. اوس ورځوی یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوې خبرداري ورکړی چې د دغه ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همداسې بر سره په سټوډیو کې نوری صاحب، امریکا ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان سلامی دغه نوی خبرداری جزئیات څه دي؟
بلې ستانګزې صاحب، له دې مخکې هم ایراني مشرانو ډېر خبرداری ورکړې وه. د لومړی ځل دی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک چې خپل قمندان قاسم سلیمانی د همدې ځواک د قدس د څانګې مشر وژل شوی خبرداری ورکوي. د خبرداری ورکړ چې د سلیمانی غچ به واخلي او ډېر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. خو په مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل. موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډېرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډېرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکا هم یو جز دی. جنرال حسین سلامی دغه خبرداری نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی، د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتی وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکوو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه، او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکه په لخوا وشوله، په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي. د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شول، او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. دا خبره ولی کړي؟
البته لدیم تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره په امریکایي هدفونو حمله وکړي، نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي وو چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه. ویلي وو چې دغسې یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی کنه
ډېر مننه کوم. نوریاس نوریو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام رحمت الله افغان تغوغدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې لوستې.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د کابل په ځینو سیمو کې وسله وال غل مسلط دي او خلک لوټي. که چا ورسره مقامت وکړ وژنې یې خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي، ولې نشي کولای چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سرمقاله لیکونکی په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې آزادیږي، چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې په هرو 24 ساعتونو کې ډېر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کېږي نه، خو خلک یې کیسې کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تېرېږي. د سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلند وسي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو ښځو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکړې ده او اوس وخت موټر چلولی شي. بلخ نه مجیب حبیبزی ته غوږ دو.
د ټولنیز او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو مېرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو مېرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هاغلی فقیری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوی هم ده او هن ورته سپکې سپورې ویل شوي.
دخله شهر همگی به حساب د درایفشان آسان اذیت میشه. وقتی که خانم ببینن که داخل موتر است بهش بلاک میزنن، یعنی بسیار برخوردای نامناسب و نادرست میشه برای خانم.
تخمین زیاتوی چه په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسې وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قانون ترافیکی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لخصو څخه یوه ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغې په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې یې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. آغلې امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3 سال 3000 خانم هسته که ما برشان آموزش داده ایران
بگیرن.
خب اینجا افغانستان از تا جایی که مثلا خانم ها که داخل شهر درایف میکنن از طرف امی طبقه زکور اذیت میشن، خود موتورایشان اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم ها به درستی درایف کنن اینجا.
تمنا امینی وایی چه زینی مرمنی دی موتر چلاوانی لزدک رو روست بیا جواز نخلی زکر چه ده هغوی لپاره دی نارینه موتر چلاوان که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ ښځې هم وروسته له 18 کلنۍ کولی شي چې د نارینه و پشان د موټر چلون زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې مواد څخه په ګټه اخیستنې د نورو ولایتونو په شان په برخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې څخه کم لس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتوالی په ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
وخت په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اجملان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پوهه خانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلې. بلخوا د دولت ساز انتخاباتي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وشلې. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین کلي اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو زیاتو وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قمندان شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د امریکا پوځ تایید کړی چې د یکشنبې په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي سرتیري استولي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریدو ته چمتو دی. وای وره
روختیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خیر اخلاست. نن بیا هم په وی داسې موضوع خبرې کوو چې په دې موسم کې پیکې زیات شوې دي، هغه سینه او بغل ده. د سینه او بغل په ناروغیو باندې خبرې کوو او تاسو هم که په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 45 44 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د ماشومانو د سینه او بغل په اړه باندې له ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن سره مطرح کړي او شریک کړي. د بتاسي ته لازمی لارښوونې وکړي. خو مخکې د دینه چې ډاکټر صاحب تر شو اول به یو راپور واورو په دې اړه باندې مونږ سره پاتې شي بیرته راستنیږو. سینه او بغل یو ساري ناروغي ده چې د سړې هوا پر رسیدو سره ډیر تر سترګو کیږي. ډاکټر پاینده محمد صالحی د ماشومانو د داخله ناروغي او متخصص په اندراګاندی روختون کې وایي چې دغه روختون ته اتیا سلنه هغه ماشومان ورلیکدول کیږي چې په سینه او بغل ناروغي اخته دي. د سړې هوا ترڅنګ نور لاملونه لکه ککړه هوا، ویروسونه او د کورنۍ حفظ و صحه نه مراعاتول هم د ماشومانو په سینه او بغل د اخته کېدو لامل ګرځي. ماشومان ټول د سینه او بغل تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې خوارځواکي دي او د مور په شیدو سمه تغذیه نه کوي ډېر تر ګواښ لاندې دي. ډاکټر پاینده محمد صالحی زیاتوي
سړه هوا خو د سینه او بغل ناروغي کې ډېر رول لري، خو عاملونه زیاد دي. هغه میکروبونه دي لکه باکتریا، ویروسونه، پارازیتونه، مثلا فنګسونه. په څنګ کې کیمیاوي مواد چې دې کې دغه آلودګي د هوا ده، که نه دغه ککړه هوا نه د تیل زغال د دي دې دا ډېر زیات رول لري په دې سینه او بغل ناروغۍ. ماشومان خو د ټولو ماشومانو مقاومت کته دی، ټول ماشومان یې تر ګواښ لاندې دي، خو هغه ماشومان چې دوی ضعیفه دي، ډنګر دي یا سوې تغذي دي یا سن یې ډېر وړکی دی، کوچنیان دي یعنې له سن یې له شپږ میاشتو نه کوز دی، هغه ماشومان زیات دي سړې هوا دي د سینه او بغل ناروغۍ تر ګواښ لاندې زیات دي.
په سینه او بغل د اخته ماشومانو کومې نښې دي او آیا دغه ناروغي د ماشوم لپاره څومره خطرناک ده؟ او که ډاکټر ته په وخت ونه رسول شي څه پایلې به ولري؟ بیا هم ډاکټر پاینده محمد
د سینه بغل ناروغي او ماشومان مور پلاز مکلف دي چې دوی باید خپل ماشوم مریض کې دوی باید اجل دوی دا ډاکټر ته ورخی ډاکټر ته ورسی چې بیا پیشرفته نستی او که دیر شدید سی بیا دیدی اغی عواقب خطرناکی اینو دیب خطر بندی اخت برو پلار مکلف دی که ماشوم تخیه پیدا کرد تبای پیدا کرد مریض نارامش و باید اجل دکتر تلاشتی اش بخانی تا دلاشتی دکتر دیورو اغا ماشومان که دوی در اغا صدا ساچه باش در دیر تیزوی پازه آلوزی در منگا چه سندرارن گرتوائیو در سینه لنده در حرکاتی دیر زیاد شی تبای زیادی ماشوم چه و نخوره ایسی نو یا بعض حالاتو که مریض دسته گنگس بی نو دیر ضرور ده که ده خطرناک حالتو ندی که مریض باید عجل دکتر ته بودی شفاخانه ته بودی.
د ډاکټرانو په وینا باید د سینه او بغل ناروغ ماشوم دی زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي او د ناروغي د نخبرېدو لپاره دی د ټوخي په وخت کې د ماشوم خولې ته دستمال یا یو ټوکر ونیسي خو دومره نه چې د ماشوم د ټوخي د بندېدو لامل وګرځي تر څو د سینه او بغل ناروغي نورو ماشومانو ته ونه لیږدول شي. بلې درنو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او که تاسې کومه پوښتنه لرئ په دې اړه باندې نو موږ سره یو متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر میلمه دی. تاسې کولی شئ چې خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. هوا سړه شوې ده او ډېری ماشومان په دغې ناروغۍ باندې اخته دي نو که تاسې هم په کور کې دغه ستونزه لرئ همدا اوس اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب فرید احمد اندیشمن خبرون ته خرغ لست
تشکر هر ز سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های نازنین برنامه شما.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب که په سر کې راته عمومي معلومات راکړي د ماشومان د سینه او بغل په اړه باندې چې دغه څه ډول ناروغي ده او په کوم حالاتو کې ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیدی شي.
تشکر از سوال شما. اول پیش از اینکه به بعض پردازیم در مورد سینه بغل بهتری خود بود که کم معلومات برتیم در مورد سینه بغل. اولی که مجرای تنفسی را باید بفهمیم که از کدام قسمت شروع میشه با کدام قسمت ختم میشه. بدون شک از محل دخول هوا که همون جوف دهن است و از مناخر انف میشه یا بینی که هوا داخل میشه، داخل شزن میشه، داخل قصبات، داخل قصبات خرد و کیسه های هوایی. این شد طرق هوایی ما و اکثرا طرق هوایی را به دو بخش تقسیم میکنن، قسمت علوی یا قسمت بالایی طرق تنفسی و قسمت پایینی طرق تنفسی. سینه بغل گفته میشه که یک مرض است که بیشتر مربوط میشه مربوط قسمت سفلی یا قسمت پایینی طرق تنفسی که بدون شک قسمت های مختلف شش را میتونه که مصاب بسازه به شمول شزن، قصبات، کیسه های هوایی ما شماره. اگر یک تعریف ازش داشته باشیم که سینه بغل چی است بهتر خود بود. در واقع میگن که سینه بغل یک مرض حاد التهابی پارانچیبی قصبات ریه یا شش های ما هستند که بدون شک همون قسمت های حساسی شش های ما را که کیسه های هوایی میشه و نواحی مجاور حضوره مصاب میسازه و یک حالت التهابی را به وجود میاره. قسمت که شما در گزارش تانم گفتین سینه بغل یکی از امراض معمول دوره طفولیت مخصوصا بر طفلایی که کمتر از سن 5 سال هستند یک مرض بسیار معمول و عام به حساب میره و در واقع تا به حال هم بیشترین مرگ و میر از باعث این مریضی در قسمت های مختلف دنیا به خصوص کشورهای روبه انکشاف از خود باقی مانده. اما قسمت که پیشتر شما در گزارش دارم گفتین اسباب هدی متفاوت میتونه باشه، بهتری خود بود که بیننده های ما بفهمن که اسباب هدی به دو بخش عمده تقسیم میشه. یکی اسباب میشه که اسباب انتانی یا میکروبی هدی است و دیگه هم یک بخش هدی مربوط اسباب غیر انتانی یا نان انفکشوس هدی است. اسباب انتانی دقیقا میتونه که به درجه اول ویروس ها میتونه باشه، ویروس های مختلف، و به درجه دوم میتونه که باکتری ها باشه و به فیصدی های بسیار کمتر میتونه پارازیت ها، فنگس ها و حتی پروتوزوا ها هم سبب خود سینه بغل شوه. و دیگه اسباب غیر انتانی هستی میتونه که مواد کیمیاوی، آلودگی های هوا، دود و گرد و خاک و اسباب دیگه میتونه شامل شوه.
بله ډیر ښه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو تاسې به خامخا پوښتنې لرئ نو یو اوریدونکی په کرخه دی بر واخلو. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
حسن خان مله شارکې پاتې مې اړیکه نیولې.
حسن خان له شهرک اتفاق څخه مهرباني وکي. حسن خان موږ سره د ماشومان او د داخله ناروغي او متخصص مېلمه دی که کوم پوښتنه لري په دې اړه باندې مهرباني وکي.
ژوند دی اوسه اول تاسو ته او متخصص ته سلام لاندې کوم او رسول الله سلام د جسمه بغل مبارک چې آیا دا انتقالي دا او کنه دا دوه پوښتنه دا چې موثره دوا یې څه ده او څه باید وکړي.
آها ډیر ښه ډیر ښه ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر بکنیم از برادر ما. بدون شک قسمه که پیشتر ما بر شما گفتیم در بخش امراض عوامل خود ایمریلی طرق سرایت حدی در واقع اونمو قطرات هوایی است که از فرد مصاب انتقال میکنه در جریان صرفه کردن، در جریان فاجعه کشیدن، در جریان عطسه زدن، میتونه که طفلای دیگه که در مجاوراتش باشه، در دلدیک باشه، انتان را به محیط انتشار میده و انتان را میتونه که شخص دوم بگیره و مصاب به این مرض شوه. بخش دیگه سوالشون این بود که راههای مؤثر بر تداوی خود سینه بغل کدام است. برای بیننده حدیث ما بگویم که البته تداوی دی مختلف است، متفاوت، مربوط به سیویریتی یا وخامت خود مرض میشه که مریلی سینه بغل در کدام استیج و در کدام استیج وخامت قرار داره. وقتی که ما کتگوریایز کردیم این است تقسیم بندیش کردیم به هر کتگوری که آمدک بناهن ما دو بخش از تداوی داریم. بیننده های محترم ما باید شنونده ها باید بفهمند که دو بخش تداوی داریم. ما در اینجا یک بخش تداوی سینه بغل که مربوط به این میشه که ما طفل مصاب سینه بغل در خانه تداوی بکنیم و یک بخش دیگهش مربوط علی میشه که طفلای نازنینی که مصاب به سینه بغل هستن باید اینا بستر شون و تحت تداوی داخل بستر اینا قرار بگیرن. به خاطر اینکه خود مریضی سینه بغل یکی از مریضی های کشنده تا به حال و از جمله امراض اکوت ریسپایریتوری انفکشن یا ایهارای هست، بناهن توجه بسیار جدی را هم سازمان صحی جهان در سطح حتی بی سی ها، سی سی ها، شفاخانه های سالیسی گرفته. بناهن یک کلاسیفیکیشن یا تصنیف بندی بلدی کردن که ما گفتن ایران ما باید این رو بفهمیم که اگر یک طفل با نمونیا بیایم ما بفهمیم که در کدام استیج مریضی هست. آیا این مریض سینه بغل است یا نیست؟ یا یک زکام عادی هست؟ یا اینکه مریض ما سینه بغل عادی است، سینه بغل شدید است یا بسیار شدید است؟ بنابراین به اساس این طبقه بندی مریضایی که در کاتگوری زکام بیاین یا مریضایی که سینه بغل عادی هستند اینا تداوی داخل خانه میشن، مطابقی کسایی که مربوط کاتگوری سینه بغل شدید یا بسیار شدید میشن اینا داخل شفاخانه بستر شون و تدابیر داخل شفاخانه باید بگیرن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بعضی کسان دي، بعضی ناروغان دي چې کله په دې ناروغي باندې اخته شي بیا نو دونه ډیر جدي نه نیسي، هغوی زید دواخانه نه دوا اخلي او بیا یې خوري، هغه خو غټان دي. که په دغه ناروغي باندې ماشومان اخته دي او ماشومان ته ورزيد دواخانه نه پرته د ډاکټر له نسخې نه دوا راوړي او ورکوي، دا ستاسو په نظر باندې موثره ده؟ نه یوازې چې موثره نه ده بلکې دا مضره تمامې دي شي.
بالکل خبر شما را تایید میکنم. بر ارتباط علی که استفاده دواهای خودسر مخصوصا در امراض انتونی نزد اطفال علاوه دی که موثریت نداره میتونه که مریضی از اینا را تشدید ببخشه و مقاومت های دوایی را در مقابل علی به وجود بیاره. متاسفانه استفاده بیرویه دواهای میکروب کش یا آنتی بیوتیک ها بدون تجویز دکتر و گرفتار والدین از داخل دواخانه ها این منجر به این شده که اطفال نازنین ما و مخصوصا میکروب های گوناگون بهش مصاب هستند، یک مقدار مقاومت در مقابل دواها به وجود بیاید و اینا به دواهای ساده که باید رسپانس بتر و اینا خوب شون متاسفانه جواب نمیگه. و من اینکه که با تایید نمی کنم که در والدین محترمه که مشکوک میشن که اطفالشان مصاب سینه بغل شده بدون تجویز دکتر از دواخانه ها دوا را میگیرن و به طفلشان میتن.
بله او بل پختنه دا چې دکتر سپ ډیر وړه ماشومان چې د څو ورځې وي دوی په سینه بغل باندې اخته کیږي، آیا د دې امکان شته چې دغه ماشومان د مور لنسخه سینه بغل دنیا ترغلی وي؟
خب فاکتورهای است که وقت طفل مخصوصا نوزاد که تولد میشه اینا رو بیشتر مساعد میسازن برای کسب سینه بغل. بنابراین ما اینا رو از لحاظ طبی ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر ای کدام طفلا هستن؟ طفلایی که اینا پیش از وقت به دنیا میآیند، وزنشون از حد نرمال کمتر میباشه، طفلایی که متاسفانه از شیر مادر استفاده نمیکنن، طفلایی که که هینا متاسفانه کمبود ویتامین A دارند این مریضا. طفلایی که متاسفانه در فامیلای به دنیا میان که والدینشون اینا سگرت استفاده میکنن و اینا به شکل پسیو از دود از او استفاده میکنن، بالکل این طفلا در معرض خطر هستن و اینا میتونن که به معرض ازی که اینا ولادت شدن به شکل کسبی میتونن که انتانات از محیط خود بگیرن و اینا مصاب سینه بغل شون.
بله نور اوریدون که حمله رو ور بشودید. السلام علیکم. و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه مارک نیولې ده؟
مدثر زمان یو د ننګرهار ولایت.
مدثر زمان له ننګرهار څخه میره بنی وکي. مدثر زمان له ننګرهار څخه خپل پوښتنه د سینه بغل په اړه باندې له ډاکټر سیف سره شریک کړئ. ډاکټر
سیف سلام او تاسو د عدالت
ټول کارکونکو اورېږئ. سلام ته دی علیکم السلام وي استاد. ټلیفون کرخه ډیر زیاته ضعیفه ده، یعنی غږ ډیر زیات ټیټ دی. له کوشش وکړئ چې جګ وغږیږي. ډاکټر سیف
نن دا پوښتنه ده چې سینه بغل کې دا سا ولې لنډه لنډه کیږي، د دې دلیل څه دی؟
اها، سا ولې لنډه لنډه کیږي. اها، بس دغه یوه پوښتنه مو درلوده؟
بله، ما پوښتنه مو ډاکټر صاحب نه جواب نه جواب پټم.
اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د جواب برادر مو بګویم، ام خصمه کې پیشتر گفته وخت هوا گرفته میشه از طریق مناخر حنف وارد سیستم تنفسی میشه، از طریق طرق هوایی انتقال میکنه به کیسه های هوایی و در سطح کیسه های هوایی اکسچنج هوا صورت میگیره، تبادله هوا بین خون و این گازات که ما گرفتیم. بله، هر اکسیژن انتقال میکنه داخل خون ما و خون ما خون اکسیژن داره به تمام بدن ما انتقال میدن، کربن دی اکساید عین شکل اینو خارج میکنن. متاسفانه کسایی که مصاب سینه بغل میشن، چون یک پروسه التهابی هست، در سطح کیسه های هوایی ما یک پروسه التهابی به وجود میآید، در هیج حجرات التهابی میآید، افرازات زیاد میشه. بنابراین امو مسافه نرمالی که بین تبادله گازات که از طرق هوایی و کیسه ها میگیریم از طریق کیسه ها انتقال میکنه به داخل رگ های خون و تبادله گازات، متاسفانه این مسافه زیاد میشه. وقتی این مسافه زیاد شد، تبادله هوا به شکل درستش صورت نمیگیره. از این خاطر است که ما در مرحله اول با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. وقتی اکسیژن به خون کمتر انتقال کرد، خون میتونه که اکسیژن ناکافی را به بدن انتقال بده و خود اینمی اکسیژن ناکافی منجر به این میشه که ما کار سیستم تنفسی بلند بره، فعالیتش بیشتر شوه، یعنی از حد نرمال خود بیشتر تنفس بگیریم، سرعت تنفس ما باید بالا بره تا ما بتونیم که اینمی کمبود اکسیژن ما یک به یک شکل نه یک شکل باید ما مواظبه بکنیم. به این خاطر است که تنفس کوتاه میشه و در عین حال سرعت تنفس ما عین شکل بلند میره.
بله دکتر صاحب، په دغه حالت که چې ما شومند سالندای سره مخامخ کیږي او حتی غټان هم د سالندای سره مخامخ کیږي، په دغه حالت که ډاکټران دوی ته د اکسیجن توصیه کوي، یعنی که شفاخانه ته لاړ شي اکسیجن ورکول کیږي، او اکسیجن په دغه حالت کې ضرور دی کنه؟
عین شکل که پیشتر گفتم، سازمان صحی جهان به طور کلاسیفیکیشن خوب یک تصنیف بندی خوب کرده برای اینا و معیارات را تعیین کرده که ما کدام مریضا را بگیم سینه بغل است، سینه بغل عادی، کدام مریضا سینه بغل شدید هستند، کدام سینه بغل بسیار شدید. یعنی یک طفل که میای سرفه داره ولی سرعت تنفسش بلند نیست، تب نداره، خوب صحیح غذا شیر مادر خود میگیره، اینا گفته شما یک کامن کولد یا یک زکام عادی اینا محاسبه بکنین، این سینه بغل نیست، اینا میتونن که در خانه تداوی شون. کاتگوری دیگه کسایی هستند که سرعت تنفسشون بلند شده ولی خوب شیر استفاده میکنن، مشکلات در فعل تنفسشون اینا ندارن، اینا سینه بغل عادی گفتن یا سینه نمونیا. و مریضایی که علاوه دی که سرعت تنفسشون بلند است، اینا با مشکلات در فعل تنفسشون، در انجام تنفسشون مواجه هستن. به این معنی که چقدر با بفهم که اینا مشکلات تنفسی دارن. به این معنی وقتی که اینا تنفس میگیرن، در قسمت پایینی صدرشون، سینه شون یا قسمت‌های پایینی قبرغه یک فرو رفتگی در جریان تنفس به وجود میآید. و وقتی که تنفسشون بلند بود و این فرو رفتگی به وجود اومد، اینا گفتن سینه بغل شدید. سینه بغل بسیار شدید برای کسایی میگیم که علاوه از اینکه اونا ریت تنفسشون، سرعت تنفسشون بلند هستن، مشکلات در فعل تنفس دارن، امکان داره که اینا ما یک ترم داریم به نام سیانوز، یعنی کبودی وجه، لبها، بینی، گوش کبود میشه از باعث کمبود اکسیژن، حتی امکان داره بالایشون اختلاج یا تشنج بیایه، حتی اینا غذا خوردن، حتی شیر گرفتنشون مختل شوه، اینا رو بسیار شدید گفتن. بناهن کاری که میکنیم، دو کاتگوری از اینا قابل تداوی در داخل خانه هستن، مخصوصا کسایی که زکام هستن و سینه بغل عادی دارن، اینا در خانه تداوی شون، و کسایی که سینه بغل شدید و بسیار شدید هستن، داخل شفاخانه بستر شون و تداوی شون. کسایی که در داخل شفاخانه با لوحه سینه بغل شدید و یا بسیار شدید اینا بستر میشن، بدون شک اینا ضرورت به اکسیژن دارن، اینا باید سوی اکسیژنشون تعیین شوه، برشون اکسیژن داده شوه، در ضمن دیگه اهتماماتی که برشون گرفته میشه.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم پته مدیدوی ته باور شو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله ولنه بیبیز ما زغوری.
بله غک دی عبر ما پخیر رقلی خبرونی تا پشتون سب.
تشکر خیلی سلامی کم ساز در رادیو تلو کار کنم که آوردم که تا ساسو شغلی من کرد کسر. سلام نورانی کم.
و علیکم السلام تاسی پخیر رقلی میره بانی و که خبری پختنی مطرح کی.
اول پشتون خونه تا خوری. ما پشتون خونه تا خودش ناروجی که دیگه پیدا کیری او ماشومانو که پیدا کیری سیدی یعنی ما پشتون داره که چیری یا امور پشتون بغل مبتلایی که ما هم پشتون بغل مبتلا که دلایشی که یا او یا ماشوم دمور پخیر کی پردن مول حاملایی ماشین پشتون من پخیر کی پشتون بغل چرا ماشوم تولد پشتون بغل اختر که دلایشی که یا یعنی که پاگه خیر کی او بالا پشتون میداده دانزین خالق پشتون بغل تا پکور کی نادیده یونانی
آها ډیره زیاته مننه پښتون صاحب که مور په سینه بغل اخته وي آیا ماشوم په سینه بغل اخته کیدی شي او بله پوښتنه مو دا وه چې ماشوم د مور له خېټې په سینه بغل باندې اخته دنیا ته راځي او که نه دغه پوښتنه خو ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې ځواب کړله رابه شو ډاکټر صاحب د ده لومړۍ پوښتنې ته چې مور که په سینه بغل اخته وي ماشوم ته لیږدول کیږي که یا
باید پاسخ سوال شما باید بگویم که خوشبختانه نمیکنه انتقال نمیکنه خود مرض سینه بغل در صورتی که مادر طفل مصاب به سینه بغل باشه انتقال نمیکنه به جنینش خوشبختانه سالم تولد میشه ولی اسباب ثانوی دیگه که میدونه که بیشتر براتون گفتیم در صورتی که شیر مادر استفاده نکنه در صورتی که وزنش کم باشه در صورتی که پیش از وقت به دنیا بیه کمبود ویتامین ها نزدشان موجود باشه آلودگی محیط خانه باشه افتوسیشان درست مراعات نشه و حتی فیمیلی پلانینگ یا در واقع اوورکراودد باشه خود فامیلایشان طفلای زیاد داشته باشن و بدبختانه مساعد است طفلا که تولد بشن این اولادا به سینه بغل مصاب شون.
بله او بل دکتر سپ کمور سینه بغل وی او مشوم ته تی ورکی د شیدول لاری ور انتقالی کی چې دا نور لاری ټوله مخنیوي وکي مثلا خله پټه کی کنه چې کله خپل مشوم ته شیدې ورکی د شیدونه انتقالی کی
این موضوع را باید واضح بگویم که بدون شک والدین که مصاب به سینه بغل هستند اینا کوشش بکنن که مطرق سرایت خود انتانه در واقع جلوگیری بکنن به این معنی که میتون از ماسک استفاده بکنن ولی به هیچ صورت شیر دادن به طفل نمیتونه قابل نمیتونه که انتقال به تانتانه به خود طفل و یگانه توصیه ما ای است که یعنی در صورتی که مادر مصاب خود سینه بغل هم میباشه باید اینا به شیر دادن خود ادامه بدن و یک جزء مهم تداوی مریضای سینه بغل ای است مخصوصا کسایی که دپند هستن و مخصوصا کسایی که شیر مادر استفاده میکنن باید شیر مادر خود استفاده کنن و توقف نتن شیر دادن.
بله او پشتون سپ بلا یادونه هم بکړه وای ما شومان تا یونانی دوا ورکول کیږي یونانی دوا تر کمز پورې موثر ده مثلا د سیبوټی د چاغوی جوشبی ورکوي کنه چې کیمیاوي مواد پکې نه وي نو ستاسو له نظره د تباوت له نظره د غډول کړنه سم ده کنه
ای موضوع را باید واضح بگویم که متاسفانه یک ادعا از رسم و رواجهای بسیار نادرست در بین فامیلا وجود دارن و خیلی فرصت میتن به انتان و مگروب که بسیار رشد بکنه مخصوصا کسایی که غفلت میکنن مریضایی که مصاب سینه بغل هستن دو طرفش دکتر نمیبرن با هنمو تداوی های خانگی و روش های کلاسیک اونا خودشان پیش میبرن متاسفانه مریض با وجودی که ریزلت نمیته مریض با وجودی که خوب نمیشه مریضیش هم دیگه هم وخیم میشه بناهن چیزی که در خانه اینا میتونن بکنن چند نکته را باید مد نظر بگیرن نکته اول ای که چون اینا با کمبود اکسیژن مواجه میشن مریضای سینه بغل کوشش بکنن که اینا به قدر کافی اکسیژن را در محیط خانه ایجاد بکنن ای به چی مولا یعنی اگر والدینی که سیگارت میکشن اینا سیگارت کشیدن باید چی شون خودداری بکنن چون هوای خانه به جای لیک اکسیژن داشته باشه کاربن دای اکساید و دیگر گازات و در این حال چون فصل موسم سرما هستن اکثرا از بخاری های گازی از بخاری های سنگ زغال و دیگر چیزا استفاده میکنن که به عوض اینکه اکسیژن را در اتاق تامین بکنن متاسفانه میتونه این گازات از طریق این دستگاه انتقال بکنه جای از این دیگر گازات مضر بگیره و اینا اکسیژن درست نمیتونن گرفتن یک اکسیژن کافی در اتاق باید تامین شوه برای اینا مسئله مهم شون ده خانه وقتی که کسایی که تب دارن میتونن که اینا چند کار بکنن. یک هایدریشن ما برشون میگیم، مایعات کافی برشون بدن، کولد اسپانجینگ یا تربند میتونن بکنن. در قدم بعدی در با اهتمامات ما در صورتی که تب از اینا نمیفته میتونن که شربت پاراستامول استفاده بکنن، اونم به توصیه دکتر. و فاکتور دیگه که بیشتر هم شما سوال کردین، بخش مهم دیگه از این بخش تغذیه از اینا هست. طفلایی که از شیر مادر استفاده میکنن به هیچ وجه شیر دادن توقف نذ از اینا پیدا نکنه، شیر مادر بدن. و طفلایی که اونا میتونن غذا استفاده کنن، غذاهای موثر برشون آماده کنن و غذا بدن برشون.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر سیبل اوریدون که براو خلوش دې څوک دې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کم زینه ماړی کني ولې؟
نم شاه فیصل ده له کمپنی نه.
شاه فیصل له کمپنی ته مهرباني وکړئ فیصل صاحب.
د دې شنو بغل په مرز کې دغه ډیر مهمه ده وکایه. حال دا چې اوس کابل کې ژمی ده، وکایه ډیره سخته ده، د بخاري دودنه له دې سره د دې چاره څه ده څنګه وسره وکړي؟
اها ډیر ښه شاه فیصل. سمه ده، د وقایې په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته ووایي، په خاصه توګه د ماشومانو لپاره د وقایه څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
سوال بسیار همده و اساسی مطرح کرد برادر ما. یک بخش هم قسمه که همه ما میفهمیم وقایه بهتر و آسانتر از تداوی هست. اگر والدین گرامی در قسمت وقایه اطفالشان و تدابیر وقایوی که توجه بکنن، انشاءالله به سینه بغل مصاب نمیشن و او مشکلاتی که یک طفل سینه بغل اندش رنج میبره اینا هم انشاءالله موجب باش نمیشن. اولش بحث اونمو که چون هوا سرد است، خوشبختانه بارندگی هم زیاد شد، یک مقدار از آلودگی های هوا کم شد، در این حال که یک مقدار از فاکتورهای آزاردهنده و عوامل سینه بغل کم شده، در این حال هوای سرد خودش میتونه یک ریسک فاکتور باشه.
بله.
یک خطر و یک فاکتور خطر است برای مصاب شدن به سینه بغل. بنابراین والدین محترم و اولین کاری که میکنن اینا کوشش بکنن که اطفال خود گرم نگاه بکنن، از گشت و گذار بیجا بی‌مورد در بیرون جلوگیری بکنن، برنامه‌های موثر در داخل خانه برشون جور بکنن، در قسمت تغذیه دینا فوق العاده توجه داشته باشن، غذاهای پاک و غذاهای مقوی که شامل هم کربوهیدرات ها باشه، پروتئین و حتی شحمیات باشه. برای دینا میتونن به شمول ویتامین ها، غذاها از ترکاری با بعد میواجب برشون استفاده بکنن، غذاهای موثر برشون جور بکنن. و در عین حال دیگه طفلایی که مصاب هستن، مخصوصا خود مریضی سینه بغل، قسمت که علی یک ریزش عادی شروع میشه، پیش میره به طرف سینه بغل و حتی سینه بغل در صورتی که بزیاد پیشرفت بکنه، اختلالات بسیار جدی خود هم با جای مقدار. بنابراین دیگه طفلایی که به امراض ویروسی مثل زکام، ریزش و ایگپا مصاب هستن، کوشش بکنن که برای چند روزی که تا اینا بهبود پیدا میکنن یا امو ویروس سیر خود را تکمیل میکنن، اینا رو تجرید بکنن یا تا نمونن که نزدیک دیگه طفلای سالم باشن، تدابیر وقایویشون در داخل خانه بگیرن. علاوه بر یک از تدابیر وقایوی میتونن هوا سرد است، بیشتر از بخاری های گازی و زغال سنگ و چدا استفاده میکنن و به شکل هم میتونه گازات از اینا در محیط خانه پخش شوه و گازات مزرعه اینا مصاب شون بهش. بناهن اینمی آلودگی ها را کم بکنن، در قسمت تغذی حفظ و صحه شون توجه بکنن، در گشت و گذار بیمارد و بیجا در بیرون از خانه جلوگیری بکنن، غذا کالاهای گرم، لباس های گرم برشون بپوشانن و والدین محترمه که طفلای شیردهی دارن و قدر کافی شیر بدن برشون.
بله دیر ازیاد تمنه نه دکتر سب.
سینه بغل یک از لبراده هست که یعنی فیصدی بلند مرگ و میر در بین امراض تنفسی داره. گفته میشه که 40 نفر وفیات یا 40 وفیات در فی 1000 نفر تولد زنده هست. به این مورد که 1000 طفل که نرمال و زنده تولد بشن، 40 نفر اینا از باعث سینه بغل به طرف وفیات میر، مرگ و میرش بسیار بلند است. بنابراین ما قصد که پیشتر کلاسیفیکیشن کردیم، اینا تقسیم بندی کردیم، ما میتونیم که در استیج اولش یک زکام عادی باشه در خانه تداویشون بکنیم و حتی یک سینه بغل عادی باشه در خانه تداوی میکنیم. اما متاسفانه وقات وخیمتر از این که میرن به طرف وخامت میره سینه بغل شدید میشه و بسیار شدید میشه، تداوی از اینا در خانه ممکن است و اینا ضرور در یک از مراکز صحی اینا را بستر بکنن و تحت درمان قرار بگیرن. و سوال دیگه شون بود واکسینا. خوشبختانه قسمه که بیشتر براتون گفتم، اصلا خود سینه بغل یک طیف کلان از اسباب و عوامل را داره. یک ایده محدود هست واکسین هایی که تا به حال معرفی شده و برای فعلا استفاده میشه، واکسین های انفلونزا وایرس و مننگوکوک و نموکوک و اینا، یک تعداد محدود واکسین ها برآمده، ولی با وجود اینکه کسایی که واکسین میگیرن فیصدی مصاب شدنشون به سینه بغل کمتر است، یعنی مؤثر تمام شده واکسین میتونن بکنن، از یک تعداد از انتانات میتونن که اینا معاف شون، معافیت حاصل وکنن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې موږ بلنه مو منلو خبرونه ترغلې لتاسو نه هم لغونډونه ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو تاسو په مهربانه چیختن تاله سپارم الله مو مرشي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ساعت یک